السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې تر خبرونو وروسته د ازادي په صفو کې پروګرام په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو درته خبريږي خو په سر کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت لپلاوي سره خبرې پیل کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړ سوله تامین شي. او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په روغتون کې بستري شوی دی. بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت لپلاوي سره خبرې پیل کړي. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
سولت الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه ته رسیدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دا پیغام د ارګ مڼې په فیسبوک پاڼه نن خپور شوی. هغه د دغه پیغام په پیل کې افغان پوځیان ستایلي او ویلي دي د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تأمین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د آمو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته یې په مخابره باندې وینا کوله.
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي، څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل، کار، سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ییزه کچه د دوی د اوبو، برېښنا او لارو غم وخوري. هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادی بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 14 ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژلی. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته
تیرش به شاوخوا 12:30 بجه دی طالبانو لیزری قطی د ملک احمد تاتار پر قرارگاه چه د خواجه بهاءالدین یو سیمه ایز کمانډان دی حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې 14 تنه شهیدان شول او 4 نور ژوبل دي.
شهید شدن و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
د هجری په خبره د طالبانو په برید کې 2 سرحدي پولیس او 4 ولسی پاتنوال ټپیان شوي. هم د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسیدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګن ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو 13 ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمېر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږد ولو په پریکړه لیک سلا و نشوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د سایبیریا د اومسک ښار په یو روغتون کې د عاجل مراقبت په څانګه کې بستري ده. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش نن په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی او ویلي دي چې اټکل کېږي د فساد ضد دغه کمپاینر به مسموم شوی وي. د یارمیش په لیکنه 43 کلن ناوالنی اوس بې سده دی. هغې زیاته کړې الکسی ناوالنی د سایبیریا له تومسک ښاره د راستنېدو په لار ناروغه شوی او الوتکې بیړنۍ ناسته کړی ده. ناوالنی په وروستیو کلونو کې 2 واره زندان ته لوېدلی او اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په ټوله نړۍ کې د حاملګي ضد درملو ته لاسرسي او د جنین یا د سخت له خدماتو محرومې شوې دي. دا خبره د ماري ستوپس انټرنیشنل په نوم یوې غیر حکومتي ادارې په یو راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې له 2 میلیونو ښځو یوازې 1.3 میلیونه په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. زمنګ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغه شه د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روخانه او تد پاته دی. تاوتریخواله هم ورورو بیرته زور اخدیم. یوا برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیل ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 15 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندیو وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 8 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وتره حوله او جوبله او مرګي واړاو. د پیښو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنی رښتیا د افغانستان جنگي تیاتر پای ته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړې چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زورمتی د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې، دورانی وزیري د ولسمشر یوه ویانده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړې. زه هم داوود جنبشم. ټول ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیری بیا زموږ خبرونه ته ستړي مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې خای خبري ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ول او جګړه هم کې دی شي چې بند شي، فکر کوي نورې ډلې به څنګه کیږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمتی خور او اوقات ستم زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې بیا هم زه تاسو راوبلل ما چې یو باس په دې مورد ولر وګورئ. جنبش صاحب، په هغه وخت کې چې د سولې پروسه په پیلېدو وه، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دغه یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کړو. هغه وخت هم څېړنو دا ښودله او زمونږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر له طالبانو څخه نور هم ډېرې خطرناکې تورېستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د ځای کې ویل شوي دي چې دا د 10 ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل تورېستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلې ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېر موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی به لا هم فعال وي.
ها ګوره، یو مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبره هغه چې دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچیرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او پروزه طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطع کړي. دې خطر چې کدا فعالیتونه دوام لري نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډیره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول له تاسو نه وکم. لومړی راته دا وایي چې بیلا بیل شمیرې ویل کیږي، ځینې وایي چې 10 نورې ډلې شته، ځینې لږې ځینې ډېرې ښي. ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بلې جنبش صاحب، تاسو پروګرام کې شریکو خویندو دوستانو ته سلام و احترام عرض کو. مسئلہ د طالب که د طالب سره چې اوس په دې بحثه کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، الزاد هم ډېر کردار ادا کړی دی او ادا کوي، او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتې وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دی، او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دی. هغه څلور سوه زندانیان که هر څومره ترفې او درنې دوسیې لري هغه ازاد کړه، او ولسمشر په درېیمه ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهي وم او اوس د صراط مستقیم تاسې روان کړم، زه به د دې بندیانو د ازادولو حکم ورکوم، او دا حکم یې ورکړی دی. بناءً په متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب و، او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان هم متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانولي نه دي په کار، او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژلي نه دي په کار، نو بیا به د طالبانو د دولت تر منځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان آزاد شي، او هغه دویش کماندو سرتیري چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان آزاد شي.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
دا مذاکرات چې پیل شو او دې کې پرمختګ وشو، او دې کې د الله رضا او داسې مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله په یو شکل د اشکالو باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، بیا دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه ویستل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یوه برخه وي، او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د منځه وړل ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخوي، نو داعش به هم سر ده اوچته راکټ به فیر کوي، بل څوک به هم کوي، بل څوک به هم کوي. خو د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده، او دا مسله حل شي، او طالبان دویش سربازان آزاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان آزاد کړي، او باید چې آزاد کړي، غږ کوم په اشرف غني چې آزاد کړه، نو مذاکرات پیل شي، او د مذاکراتو کې پرمختګ وشي،
تاسو لکه زما خبره مخکې وانورېده، د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو هم وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسې خپل معلومات څه دي؟ غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته؟ داعش پېژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسې پوهېږئ چې زموږ ځینې ګاونډي هېوادونو کې داسې شارټ تنظیمونه شته دی په نامه د جیش محمد، او په نامه د لشکر طیبه، او په نامه د لشکر جنگی، او په نامه د لشکر اسلام، او په نامه د انصار د اسلام، او دغه هم سر را اوږد کړی دی، ویل کېږي چې سره کې راجی کې یا سرخرود کې یا په نازیانو کې اخوا دېخوا بعضې کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالي چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه د افغانستان اردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ، او هغه مرکز د جیش محمد مرکز و، د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحي کلینیک و، د هغوی نشرات و، هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه، لکه دوی خپل وطن چې نو نوم دي پرې د جیش محمد، او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا دلته دغه څه شیان شته، خو چې دا شیونه اوادېږي نو په دې کې به د ګاونډي هېوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هېوادونه پخوا په دې کې دخیل شوه، بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی، او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ور نه کړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي، د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څه نه کوي چې دا د جنګ سرحد ټوله افغانستان ته را لولي، دا هڅوک غواړي چې دلته او د دې شاینه تر شا القاعده هم ولاړه ده.
بله،
دغه تنظیمونه چې پاکستان کې ما یاد کړ دا ټول د القاعده له خوا نه اکمالیږي.
بله مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټولې د اسلام په نامه ډلې فعالې دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپل د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب یو پوښتنه چې سم لاسي په دغه وروستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا ده چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر څه ځایه پورې اغیزمن کړل او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پر لپسې گزارونو باندې وشول، ټول خلک دا پوښتي چې کادي ورځو کې خسرې به وي چې ترتیبات نه دي نیول شي. په دغه سې ورځو دواړو کې ډېر ښه ترتیبات نیول کیږي، پوځي پولیس او نور، دې څنګه بریالي کیږي چې دغه شیان راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هر ورځ په افغانستان کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتنو لاندې رانه شي. ګورې دا د توغندیو حملات چې کیږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډېر لوی ښار دی، دلته میلیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي، د هر خوانه کولی شي چې هر څوک. هدف مې دا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مې دا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډو نه او د نورو هر ځای نه په ډېر ځایونه کې کولی شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکی پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډیر، یو 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 نامر د دښمن، دوی زی په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورت دوی دغه راکټ دغه راند راکټان راولي چې هغه هم د نتایج ونی چې مونږه بې ګناه هم وطنان.
نو خو ارته چې ګوري، بله او بخې پښتنه مې داده، پښتنه مې داده چې دا څلوي څوار لس پنځه لس توغندي یا زیات یا کم ډېر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول. دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له یو ځای نه تیریږي او یو داسې فاصلې ته رسول کیږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پښتنه داده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کیږي؟
ګورې ګورې جنبې صاحب، تاسو خپل معمال ته په لندن کې یاستئ، تاسو وینئ چې څومره همداسې عملات په امریکا کې راکټي هدف منه دی، مګر همداسې د تروریستانو عملات په امریکا کې هم ترسره شوي، په اروپا کې هم ترسره شوي، په ټول ځایونو کې ترسره کیږي. کنه دغه به ډېره مشکله خبره وي چې مونږ ووایو چې وکړی شو چې یو داسې عملات بیخي صفر ته ورسوو. مهمه موضوع دا ده چې د دوی دغه حملات تکنیکی حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي دي یو ځای نه په چریکې توګه دغه عملیات ترسره کوي. نو دا واضح خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه ښیي، بلکې دا د دوی هغه گزارونه ښیي چې فیصله په مونږ د شانه کوي. یعنی مخامخ دوی هیڅکله هم جګړه نه ده وړي او بعد له دې نه به یې ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی او اړه وختم. خو پښتنه مې دا ده چې د ورستیو کې تورونه و چې د نننې ملاتړ شته له داعش سره، ځینې چیرې یاد شوي چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو، خو فکر کوي د نننې ملاتړ یعنی په نظام کې د نن د څوک شته چې دا کسان داسې مهمو ځایونو ته له وسلو سره راورسي؟
دې برخه کې جنبش صاحب مونږ ته هم سوال ګران وي. نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویښ وي، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټرانو په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان اوسېږي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی. دته کو وزیران هم د خلکو په ژبه او په لباس پوه شي، مملکت او جغرافیه وپیژني، ملت او داوی خصوصیتونه وپیژني، که وکیلان وي، که سناتوران وي، که والیان وي، که قومندانان وي. نو په دې مسله کې چې دا کار کیږي دا د پښتنې وړ دی. هغه صحنه ټوله تلویزیونونه وښودله چې غواګې موټر هغه ته ځای په ځای شوی دی او هغه مور اخیستی دی، نو دا کار یې کړی دی. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانېږي دا شیینه لاسته راوړي، جنبش یې وستي خبره دا ده. میزایل څنګه لاسته راوړي؟ داسې یو ځای نه بل ځای انتقالی کوي، دا دویمه ده، دا لاسته راوړي یا د کومه ځای.
او نن یو اطلاع هم واده تخار نه چې طالبانو لایزر وسلې استعمال کړي دي.
او کنه خو دا ټوله هغه مسله ده چې کسي ارګان باید ډېر عیار وي، کسي ارګان د امنیتي او دفاعي قوتونو سترګې دي، غوږونه دي، دا چې څومره عیار وي، څومره فعال وي، څومره دقیق وي، څومره ویښ وي او څومره حساس وي. پولیس ډېر حساس وي، موټر در چې مخ واړوي پوه شي څه خبره ده. او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي، غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسالې راولاړېږي چې نظام تر پوښتنې راځي. یو راکټ په ار کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي، ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي، د مرګ ژوبلې نور څه نه وایي خو چې زخمیان وي. او راکټ خو ډېره درنه خبره ده، موږ راکټونو ورېدل لیدلي دي. یو راکټ چې یو ځای کې ولګي انسان نسا وباسي، ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي، نو دا ډېره درنه خبره ده. او دا سوال خبره زه امیدوار یم چې زمونږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي، موږ یې حمایت او ملاتړ کوو، دغه کمبتاتو ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي.
مننه دورانه جانې. یوه بله پوښتنه چې مو حکومت راځي کېږي په خواله رسنۍ کې مې لیدله په ټویټر او دې باندې ځای ځای راپورته شوې دا و چې کله چې د جلال آباد په محبس برید وشل لږ وروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ داعشه یې نیولی دی. اوس چې په مراسمو باندې برید وشه دغه بله ورځ بیا یوه اعلامیه راغله چې د داعشیانو قاضی القضات وژل شوی دی چې دواړه ورکزیان بلل کېږي. پوښتنه دایي چې د دغسې پیښو نه وروسته، د داسې مهم امنیتي ماتو نه یا پیښو نه وروسته د دغسې کسانو نیول یا وژل دا یو تصادف دی که د عامه افکارو د کرارولو لپاره دا کار کېږي؟
نه اصلا نه تصادف دی جنبش صاحب، او نه هم د عامه افکارو د غلطولو دپاره دا کار کېږي. ګورئ دوی چې معمولا داسې حملات غواړي چې ترسره کړي، او یا هم داسې خاصو وختونو کې خدا واضې خبره ده چې دوی کوشش کوي چې ساحاتو کې دوی نږدې خپل عمل ته اوسي، او غواړي چې پر خپلو جنګیالیو باندې یو کنټرول ولري یا دوی سره ارتباطات ولري. جنبه صاحب دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده. زمونږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي، هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او ترسره کوي، او همداسې دښمنان په ډېرو ځایونو کې دوی د پښې نه اچوي او دوی وژني. زمونږ د کاشف او د استخباراتو نهادونه هره ورځ هره شپه یو خدا دی چې عمومي عامه اذهانو کې ځینې خبره دښمنان هم زمونږ ډېر اچوي. اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي، دوی ډېر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چېرته دوی فعالیت کوي دا ونیسي. نو په خلاصه توګه درته وایم چې دا نه کوم غلط انفارمیشن دي چې مونږ یې خپلو وطنوالو ته ورکوو، او یا هم یې د خپلو وطنوالو د تیریستلو په خاطر مونږ دا خلکو غوږونو ته رسوو، بلکې دا هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونه نور هم چټک کوي او فعالیتونه نور هم ډېروي، نو په دې خاطر دا تصادفي خبره نه ده. هېڅکله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک، دومره مهم اشخاص د دغه ډلو ټاپلو په تصادفي توګه نه وژل کېږي. دا یوه موضوع. او بله موضوع دا ده ګوري چې
تصادف یادونه نه و، زما مقصد دا و چې پیښو سره په تړاو د دې نیول یا وژل تصادف دی که مخکې نه دا شوي او په دغه ورځ اعلانې؟
نه نه نه، داسې نه ده، داسې نه ده چې مخکې تر مخکې نه شوي. دا ګوري که دا موضوع د حکومت د طریقه په غلط اعلان شي، تاسو په دې باور ولرئ چې په هماغه لحظه مخالفین او دا جنګیالۍ ډلې ټاپلې دوی وایي چې دغه موضوع غلطه ده. اما ګورئ هر موضوع چې مونږ اعلانو مونږ شواهد او مدارک لرو، او تاسو وینئ چې زمونږ د امنیتي نهادونو د لخوا دوی عامه آگاهي ته وړاندې کیږي او خلکو ته په هماغه واقعي توګه ښودل کیږي.
ډیره مننه آغلی وزیری. وقات صاحب ستاسو معلومات سدي د دوه مشهور دایشان چې حکومت د وجلو یعنی ولو خبر ورکړ دوی اورګزیان بلل شو دي. اورګزی ایجنسی د ډورن کرخه په هغه خو د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات سدي چې مخکیم زین کسان د دغه سیمه خودل شوی وو چې د دوی اصلي جنگیالي یعنی دا کوم تنظیمونکي دا غیسی مې دي ک جنگیالي هم دا غیسی مې دي. دا ځکه دا پښتنه کوم چې یو شمیر افغان نور شنون کې دا وایي چې دغه داعش چې دلته فعال دی دا هغه داعش نه دی چې په منځني ختیځ کې جوړ شوی و. دا یو بیل شی دی او د یوې بلې لوبې لپاره جوړ شوی دی.
بله که تاسو جغرافیه جنبش تاسو سره معلومه وي دا افغانستان د نګرهار جنوب تا چیرا ده. چیرا یو ډیر شین وطن ده او د چیرا جنوب تا بیا ورغزو ایجنسی ده چې مرکز د انګو په بازار کې ده او خلک به د غرونو کې اوسیږي او زیاته برخه شیګان دي. ډیر سختګیره خلک دي. نو دا داعش چې دومره ځل پیدا شو د شینوارو په مامن باندې راواوختلو بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو نافذ سعید مشهور و چې هغه اورګزو نو بنیاد یې د هغې ځنه او دا خو د داعش چې کوم دی دا هغه مدني ختیځ کې چې جنګېږي د هغې د خوا ځنې د خراسان برخه ده. دې کمالات کېږي د دې سره رسیدګي کېږي د چاندې مترجه ورکول کېږي. دغه جنګ مراکز هم په دغه قبایلي سیمو کې دي. عبدالکرا آزاد قبایل دی، ورګزی سیمې هم آزادې سیمې لري، نورې هم آزادې سیمې شته دی او دا لښکر چې د ان پیدا شوی هم له هغه ځای نه دی. اوس هم د هغه ځای هغه خاضر قضات چې وزر شو هغه خو دویمه خبره وه د حادثې نه وروسته. خو جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب یې کولو هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و. هغې نه مخکې نیول شوی و بیا د محبس عملیات پېښ شو او محبس عملیاتو 4 ساعته وخت واخیست. دې ته مخامخ یو پلازه وه او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و او خوا کې هغه هلته لیسم ده، خوا د ترافیک ریاست هم دی، هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی. دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې هغلته چې کوم عسکر و هغه ورک شو او عبدالولي سارکی ورته ویل کېږي او غټه جوسه لري. دا 6 کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی او دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې پخوا هم وې چې دا مملکت سړی دی.
قاضی صاحب دغه سړی خو سارنوالۍ ته پیژندل شوی دا حصارکی یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي.
سارنوالۍ ته خو خاصم چې کندهار کې شلو کسو د عایشانو سره ونیول شلو قاسم اسلم هغه ورک شو. قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه راووځي. سارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه راووځي. دا څه شو دا خلک د هیچ چا سرنوشت معلومیږي نه. فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسوال شو، تحقیق روان دی، قضا ته وسوال شو، فیصله روانه ده. خبره دې کې ده نو داعش په جنګرهار کې 300 خپل کارڅوکان وویشتل او په لسګونو طالبان چاته بندې ووژل. بیا د دې محبس جنوب ته هغې طرف ته شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کړو. دا غلطه خلکو ته ویل چې ووځئ. نو هغه ملکي خر چې هغه د څومرې وو هغه ووتل. په هغې کې ځینې بیا ګرفتار شو او ځینې لاړه ورک شو. هغه بندیان هغه 1200 بندیان شو. نو هغه هم ډېره درنه پېښه وه. خلکو ته پکې خسارې ورسېدلې خو ډېر تاوان په دې ملکي خلکو ته ونه رسېده چې مسله پېښه شوله د ماښام په 9 بجو باندې.
په هغې باندې خو دومره اوس نه غږېږي قاضي صاحب.
اکثره دوکانداران او خلک ټول خپلو کورونو ته واپس کېږي.
بله بل مننه ډیره قاضی صاحب. بیا دوه پیغامونه دا اوریدونکو راخلم، بیا به اوریدونکو ته وار ورکو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای. یو اوریدونکو دی چې همیشه پیغامونه را لیږي، عبدالعزیز غالب هلمند مارجه کې دی، وای چې 340 طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي، او د په باور ل ماتیا یا تنوی لسلو نا دا تنوی فیصد په شاوخوا کې وای جګړه ختمېدل شي کې طالب سوله وکي. یو بل اوریدونکو ویلي چې قاسم زواک نومي هلمند کې دایم، وای چې افغانستان کې اصلي داعش نشته، کومه ډله چې د داعش په نامه جنگيږي دا د پاکستان ملیشه دی، او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي. البته دا تور دی، دغه ستورونه د طالبانو په برخه کې په پاکستان لګیږي، او هغه تل رد کړی دي. اوس به یو خبرتیا وورو، بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نو آزادۍ څپوکې خبرونې ته اوریدونکو ته مرکلی وایم. شمیرې خو تاسو به حتما لرې، ډېر اوریدونکي ډېر ځله زنګونه وایي، بیا هم په منډه زه نوي اوریدونکي ما هڅوم چې دغه شمیرې ولیکي او زنګ راته وایي. 0 800 22 55 50 او 0 900 93 543 دا په کابل کې شمیرې دي، د دې نه زنګ وهلی شئ. بهر نه که څوک زنګ وایي، اروپا، امریکا او نورو ځایونونه، 0024 02 11 45 1501 شمیره ده، او سکایپ هم که کاروي ریډیو ټکه آزادي دا یې نوم دی. یو اورېدونکی شته، دوی به واورو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم جنبش صاحب، پاتو پروډوسر ته په دواړو لاسو سلامونه.
علیکم سلام د ټولو لخوا، مهرباني وکړئ.
دا څلور کو باندې ولې مخکې کوي دې باندې ځان کله کړی دی چې باندې خو کې کوي په سوله د سره شروع کړي بین افغاني خبر دي شروع کړي دا مظلومانو زر د ناخلي ټول ملامت منګل لګرې جمهور نه طالبانو ته هیڅ نه دي ملامت
خا یعنی ک باندې خوش شي طالب به جګړه ونه کی
طالبان اوس په حال وای چې موږ یو خبره کوي چې مظلوم باندې خو کې موږ به هر مرو درو بین افغاني خبرو ته کېنو دي خو خپل غریب ولار جنوا بندا خو څو مونږ غواړو چې نو افغاني خبرې شروع کړو. موږ راځو جمهور ته دا عادت پیدا کړو، بندا خو څه کوي دی وايي چې دا فرانسياني وزیر دی، دا استرلیان وزیر دی، دا موږ وطن کې چې ورځي څل څل ډیر څلیک نفر هم لکه یا خو نه وايي.
دغه میو پښتنه ده، راځي کې اجازه می ده دغه ملمنو نه به ورسته وکم. مساس پښتنه رااله چې بنديان ولې نه خوشکيږي، کومه مرحله کې ده خبره، او د سولې خپل منځي خبرې کله پیل دون کې دي. مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکې لګی نه وغږی دی، بل اوریدون کې به وورو، مهربانيو کې مهربانيو کې اوریدون کې ناراضي ده دوی غږ. الو
خبر نو پر خبرو کوم غوار چې د رفتار موټر نه د څل سره راکټ پیر شو دوه مرجونه. نو زه سوال دا کوم چې دا تیز رفتار موټر هو ته لارو نه واړه، هر موټر ته تیز رفتار ورته کورولا تا غټه نه څو بل 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 رسیدي. نو دا څل سره راکټ چې په یو واړه موټر کې څک څنګه پیدا شي، اول ته چې پیری کی خامخا یو غل دی لاس پنځه تو منچو هم څوک نشي انتقال یو تو یو موټر کې دا څل سره راکټ څنګه انتقال شي دا ما یو پښتنه د خور وزیر نه چې ویل دا غلچګي یو راغلی یو د پیرونه وکولان.
مننه احمد خان، تاسو خیر خانی نه وغږیدې. یو اوریدونکو به بلم واورو، بیا به ملمنو ته وار ور کومې روانې وکړي. مهرباني وکړئ صاحب.
هلو
راګم راځي را ته وایست ځان معرفي کوي لنډ. حسینی صاحب مهرباني.
ما دغه بندیانو په باره کې دا نظر و چې اوس آسټرالیا او فرانسه وایي چې زمونږ دلته درې آسټرالیا وایي زمونږ درې نفر یې وژلي دي او فرانسه وایي زمونږ څو ځواکونه یې وژلي. دلته مونږ په افغانستان کې په زرهاوو داسې شهیدان ورکړي دي، بیا مونږ لویه جرګه راوغوښتله.
خو دا خو پسرلي صاحب هم وویل که نه، تاسو مه راته تکراروئ. دې کې ستاسو خاصه پوښتنه دا ده، کېدای شي یو دلیل دا وي چې افغانستان نړیوال شراکت لري او ځینې هیوادونه کومکونه کوي، ځینې ډیپلوماتیک روابط یعنی پراخه دي ورسره، چې د هغوی نظر که وانخیستل شي بیا راتونکو کې ستونزې جوړوي. فکر نه کوي چې خدا چې آسترالیا او فرانسه چې وګړي طالبان وروجلې دي دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي، نظر ورکړي چې ښه خوشي کوي نو بیا کېدای شي وخصول راشي.
نو بیا موږ د حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زر هغه هیوادونو ته قناعت ورکړي تر څو دا بندیان هیله شي. دوی قناعت هم نه ورکړي او په ځان سره هلته بیا په هیواد کې جنګونه هم سره ډېر دي.
مننه ډیره حسینی صاحب، همدغه پوښتنه به راپورته کړو. تاسو له ازادۍ راډیو نه زموږ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ څپو کې خپرونه اورئ. موضوع مو سولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو احتمالي دریځونه او کړنې دي. په خپرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یوه ویاند دورانی وزیري ملګری وه، هغوی ته مخخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچي پلاوي غړي شریفي زورمتۍ ته چې اوس را سره نوې ملګری شوی هرکلی وایو. د سولې شورا مخکنی غړی قاضي محمد امین وقات را سره لا هم ملګری دی. خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم. شریف جان ستړي مشي، تر اوسه په دې غږیدو چې که طالب سوله وکړي داعش او نورې وسوالې ډلې به څنګه کیږي؟ په دې تړاو یوه نوې موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یوه مشر منان یزید اګواښ دی چې نن موږ ته خبر شوي یو، او دی وایي چې که د دغه شانو مخه ونه نیول شي چې د دوی په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي، دوی به بریدونه وکړي او په هغه چا به بریدونه وکړي چې غړي د دغو د فاطمینو غړي دي او یو قومي ډله ګواښي. فکر کوي دغه ډول ګواښونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنوونکي دي؟
د سولې په پروسه باندې به خپلې منفي اغېزې ولري، اما دومره ډاډ موږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده که چېرې له خیره مذاکرې ته حاضر شي، وربند وشي، سوله راشي له خیره. دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري ولو چې هره ډله وي، مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تخفدي دي دغه د بریټه دوام ورکی القاعده دی دایشت همداشان لکه د تاسو سوس یا دونه وکړه چې د فاطمینو دغه د وخت سره هم د دوه درې ورځو راپېښه خو د موضوع ډیره ګرمه شوی ده. امیدوار یو چې طالبان په خپل ژوندونه باندې ودرېږي او دغه سي دلو فعالیتونه مخنیوي وکړي. خو یو بل شی هم زه امیدوار یم او موږ به هیڅ کله منفي نه وکړو، ځکه منفي فکر کوونکو کله که په افغانستان کې تلپاتې او بایزته سوله راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت حاکم شي، طالبان هم ورسره لاس یو کې، زه فکر کوم ناممکنه ده چې نورې ډلې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دلته به مرزونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي، حکومت په پیاوړی کېږي، د موږ امنیتي ځواکونو سره که د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مست کیږي او هیڅ کله به هم ونه توانیږي چې نور ډلې دلته فعالیتونه وکړي. پرته له دې نه بل لارې هم دا ده چې د هر هیواد هغه ډلې چې دلته فعالیتونه کوي نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي، مداخله وکړي، اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادو هغه تخبری دي خلک یا په افغانستان کې او یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه وکړي. که تر څو پورې موږ نړیوال کومک له ځانه سره ونه لرو د دغو ډلو مخنیوی ونه شي کېږي ګواښونه به وي، د سولې پروسې ته. خو موږ په دې باور لرو چې کچېرې له خیره سوله حاکمه شي په افغانستان کې، په دې کې شک نشته چې د دغو ډلو د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجول شي.
ډیره مننه. تاسو ته به نورې پوښتنې هم راځي، ځکه تاسې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړیتوب لري. پوښتنې م اوریدونکو کړي هغه لږ وروسته. قاضي صاحب، د شیا او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوې ده، همدا د فاطمیون موضوع، فکر کوي د عمدتاً یا ټولې شیعه مذهبي دي، فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکړي یا وځپل شي، دوی به فکر کوي چې سوله وکړي که د خپل حامی سیمه ییز دولت په ګټه به چې ویل کېږي هغوی تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي؟
نو د هغې باره کښې خو مخکې هم راپورونه دا و چې دا په عراق کښې او لبنان کښې او دې ځایونو کښې دېنه کار اخیستل کېږي، او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی چې د افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وایي دا داوطلب راځي. نو چې شاید وویلی شي چې اقامه در کوو او دلته به دا امتیاز در کوو، هغه کور نه لري، اقامه نه لري، نو بیا خو افغان دی، سر یې نه خلاصېږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي. دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی، په دې به اوس تیږه کېږي. دا د آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او که نه هماغه عراق او لبنان.
دا پوښتنه مې ځکه راپورته کړه قاضي صاحب چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشابي ډلې یو مشر دی، دی وایي چې که د دې ډلو مخه ونه نیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه د دوی سره مرسته ونه درول شي، دوی به په یوه قوم باندې برید وکړي. دغه ډول یعنی که د دوی فعالیت نه یو څوک پرې برید وکړي، شخړې تودولی شي.
دا خبره خو د مولانا نجی صاحب د فاطمینو فعالیت که دې خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي، نو که مولانا نجی او که بل هر څوک دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دې مخه ونیسي، که وسله لري خلک غلسلای کړي او قید کړي ځان سره، او یو لاس او یو سر او دو غږونه یې کور ته ولېږي یا یې قید کړي یو وخته پورې، او دا د دولتي مسؤلینو کار هم دی. او که په ملانه زی دا کار کولی شي بیا دې هم دا کار وکړي. خو تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کښې فعالیت لیدل شوی نه دی، او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي.
مننه قاضي صاحب. یو درې پوښتنې مو درلودې د اورېدونکو نه، البته هغه نور نظرونه په واتساپ باندې راغلي و، خو مې درته ولوسل. احمد د خیرخانې نه یو څه وویل د توانیو د برید په اړه، اغلې وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغې ته راجې وه، خو په مجموع کې هغې هم ځواب ورکوو. قاضي صاحب هم وویل او دا ترتیب یې وښوده چې دغه توغندي څنګه په څه شي کې راوړل شوي وو، چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده. دوه نور اورېدونکي چې یو له کیلګۍ نه پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند کې، د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړه. شریف جانې، غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم، مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي، که د آسترالیا وژل شوي، او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري، حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر راخپل کړي، د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي؟
هم حکومت هم تر دې دمه پورې بې توپیر نه ده پاته، د همدې لپاره ناستې لري، تدابیر ورته نیول شوي دي، او انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي. خو زه نن دلته دغه فعلي وینا چې کوم څه اوس غوښتم پرې وغږېږم، د حکومت له ادرس نه نه، د مذاکرې د ټیم د یوې غړي په صفت نه، بلکې د یو افغان په صفت باندې د بشر وزنه غندم. په دې کې نه شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هر څوک وي، هېڅوک نه دي خوشحاله، اما که راځو دې ته چې په لکونو په زرګونو په لکونو افغانان له منځه ځي، شهیدان کېږي، د ټولو ډلو له طرفه، که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې، همدارنګه تر دا اوسه پورې هغه اخري دغه پېښې چې د چاودنو نه بره علاوه اوس په مینونو باندې زیات خلک له منځه ځي، ترور کېږي، دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي. نو د ما هیله همدا ده د فرانسې، استرالیا او نورو هېوادونو نه چې د دې نه انعطاف پذیري وکړي. نو دای که بندیان هم سی د سولې پروسه زیانمنه کیږي. دا به ډېره ستونزمنه وي که دوی دا ونه مني چې دغه څو کسه زندانیان باید خوشي شي. طبعاً د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږېږي چې اصولاً هم باید ونه غږېږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته دا ده چې موږ هېڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسې ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه وانه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزه اخیستل څه دي؟ موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولي دي. موږ تک تک دا نن هم د طالبان د تحاضر سي مذاکرې ته کښېني. موږ مشکل د تک دپاره نه لرو، موږ پوره چمتووالی لرو. دا منتظر یو چې څه وخت به طالبان د تحاضر سي چې مذاکرې ته کښېني او دا ومني چې دا مرکچي پلاوی حرکت وکړي ورشي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سوه کسو بندیانو پروسه چې هغه په حالت دي، پروسه د تطبیق په حالت کې ده، خلاصېږي، دا لړۍ روانه ده، یا نن یا سبا یا بله ورځ دا خلاصېږي. اما متاسفانه چې طالب لوري تر اوسه پورې دا ډېره کلکه نیولې ده، نو وګورو که چیرې په دې تو ګذشت وکړه او دا لړۍ روانه وه. د لړۍ د روانېدو په حالت کې موږ هم همداسې حرکت وکړو په خیر.
شریفه جانې، که څه هم نه غواړئ چې مخامخ راشئ، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تاسو سره رابطه کیږي؟ خپل منځ کې جرګه کیږي؟ مثلا ښاغلی عبدالله سره چې د مصالې د عالي شورا مشر دی، ګورئ مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي؟ یعنی چمتووالی په کوم پړاو کې دی؟
نه، د موږ خپل منځ چمتووالی شته، د موږ یو سیستم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یوازنۍ ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرف نه د هغه خبره سې شین چراغ وښودل چې موږ مشکل نه لرو. بلې، و موږ په خپل منځ کې ناست لرو، روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکټر صاحب عبدالله سره روزمره نه دي، کله نا کله ناست لرو، په دې کې شک نشته. اما یوازنۍ ستونزه همدغه د څو کسو بندیانو او د طالبانو د هغه حاضرېدو ده چې دوی په خپله حاضر سي د مذاکرې ته.
ښه، مننه. تاسو غونډې لرئ شنه څراغ ته له دوهې نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست؟ خو دوی وایي چې که یعنی ویاندانو یې موږ ته هم ویلي دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې که بندیان یې خوشي شي په یوه اونۍ کې خبرو ته دوی چمتو دي او کښېني. قاضي صاحب، ستاسې له نظره مخکې یو څه وغږېدئ، بیا که راته لنډ وایست، دا د فرانسې خبره، د استرالیا خبره، د یا مثلا دا اوس د شلو کماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یوه مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دویش کماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه اته کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شلوي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله، د باغی باندې خبره وکړو چې استرالیا، جرمنی، فرانسه هغې سره به خبرې روانې او نتیجې ته به ورسېږو. اما اوس د شپږو کسانو دپاره درې سوه او شل کسان ځنډول او پروسه ځنډول دا بې ځایه کار دی. د موضوع حکومت دا موقف صحیح نه دی. د حکومت دا موقف صحیح دی چې سربازان دې آزاد شي.
نو د سربازانو دا موضوع ولې اوس راپورته شوه؟
دلته خارجیان وژلي دي، هغه ډېر مشپک کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې دي، دا نور دي آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه او څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره شي. او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوه ویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه وایي به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي. او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه پیمال کړي او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو شپږو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلي دي. دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه او څوارلس آزاد کړه که نه؟ بسم الله. او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه، تو سربازان آزاد کړه، دا به ستا بندیان آزاد کړي چې خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جان دغه یو پوښتنه تاسو نه کوم تاسو دا موضوع مطرح شوی وکړه چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبان وویل چې زر مجمنه کړی یو زر څو ما آزاد کړل حکومت هغه وخت څه ونه ویل یعنی دغه بندیانو د څرنګوالي په اړه چې دوی څوک دی اوس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت دوی یعنی په څېړنه بوختو که دا کسان نه وي راووتل دا موضوع څنګه نه وي پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوی نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغې نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډېره علني وه البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنی مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده چې په دې باندې په افشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نه مونږ هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونه کړي لکه څنګه چې قاضي صاحب وویلې نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه بیا دا وایم چې دا د حکومت کار ده او دا د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی دوی خپله مخته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دا نه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره ژر تر ژر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت دا د قاضي صاحب په شمېرنه 314 تنه خوشې کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وایي چې زه خیر د شپږ دی وي راځئ خبرې وکړو هغه وایي چې آخري نفر موم تر څو د لس له مخې آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغوی یو نفر هم ویلي دي که چېرې په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کېږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي په دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من قاضي صاحب نه پیږم تر کومه حده د دغه لیست په اړه اطلاع لري اوس خو دومره پوښو چې دغه شپږ تنه یې لږ تر لږه د طالبانو د بندیانو پوځیانو یا ویل شو چې په افغان پوځ یا پولیسو کې نمونه ثبت کړي وو بیا یې په خارجیانو برید وکړ او بیا ونیول شو دا خو مو پیژندل یو شمېر نور حکومت وایي چې دوی د نشه یي توکو قاچاق وړونکي دي چې طالبان هم په یوه وینا کې دا خبره رد کړې ده واته د دلیل لپاره وایي چې زموږ په واکمنۍ کې کوکنارو کار صفر ته رسیدلی وو او تولید هم د اپینو نه و د دې نورو په باره کې څومره معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشې کولی کېدی شي افغانستان او سیمه وګواښي
نو دغه دور که په حق العبدي کې وي او که قاچاق کې وي خو موږ د یو خطرناک کار د تداوم د مخنیوي دپاره دا کار کوو د جنگ د تداوم د مخنیوي لپاره دا کار کوو چې دا درې سوه او څوارلس بندیانو ته خبره ورسوي دا به دولت باندې شروع دي وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او سل سل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دویش وي که کم وي که زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخ اوړي دوی په دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي نو چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغې پورې خو د شپږو ته لاره جوړه کړو دا شپږو فرانسې هغې ته وویل چې وی بخۍ او دا هم راد آزاد کړو چې خبره شپږو ته خو را ورسېږي اوس خو درې سوه کسان او بیا رئیس جمهور دا خبره هم کوي چې درې سوه ډېر خطرناک دي چې خلاص شي نو امریکا او اروپا به د مخدراتو ګودام وګرځي دا خو به بلوټه تیاری نه دي چې جمهوریت کې مخدرات ځان ته انتقالي دا خو انسانان دي به خپل کورونو ته ځي، دوی پاسپورټ ته کومه کوي، دوی ویزه ته کومه کوي، دوی د اروپا سفر له کومه کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بې ځایه خبره ده. او دا نورې مسالې هم بې ځایه دي. طالبان د شپه زربازان آزاد کوي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کوي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي صاحب.
د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې پاینده کې د ملت مشري کول ته نه ته اراده هم لای چلې دي، دا به نه ملت پیمالی، نه د ملت حق او غوښتنه پیمالی، هلته به دا کار کولی شي.
صحیح.
ملت پیمالی، د ملت غوښتنه پیمالی، د ملت حق پیمالی. او ته ناسې دولت مشري کومه، یا طالب ورته وایي چې زه آینده کې د ملت مشري کومه.
قاضی صاحب ډیره مننه. وخت یو دوه دقیقې لرو. شریف جان، غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري و پښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته ووایم. بیا زه یو پښتنه لرم چې دی وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدی شي چې طالبان ور سره خبرې ونه کړي. تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروستی نوی خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وایي چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وایي د جنرال رازق د کندهار د پخواني امنیه قومندان د وژلو دسیسه کې لاس درلوده. که داسې کسان وي، یعنی تاسو هم کېدی شي ووایي چې موږ د دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه یې اورېدلی چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دوی ته د قبول وړ نه وي او یا ویلې چې په ټیم کې باید ونه نیسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده، په بار بار یعنې د دوی سره مذاکرې ته نه ځېږي، یعنې په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري. او زموږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دوی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی دی. زه فکر کوم د دواړو سره به ستونزې نه وي. او موږ ته خو داسې چې رقم ستونزه نشته، موږ حاضر یو د دوی هر څوک چې وي
ډیره مننه. شریف زرمتی د افغانستان د دولت تخوا د دوهې په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړي او دغه راز د سولې د عالی شورا د پخواني غړي قاضي محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیري هم را سره د خبرونې میلمنه و. د لومړۍ برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغې خو مرسته کړې وه په تخنیکی او سمبالونکې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع ده ظریف نظر به وړاندې کړي. زه داود جنبشتر نه هم دلته اجازه غواړم تر بلې خبرونه. د خدای په امان.
دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، مشکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، سما وطن. Thank you. زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پر هر تمو چکورې زما د سر